ද වෂිංටන් ඩීසින දා වොයිස් ඔෆ් ඇමරිකා දිව රේඩියෝදේ.
درنو اوریدونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی ودا ز مجاهد جواد يم لمړی په مخړی د دې سات د مهمو خبرونو سره ټکو ده. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین ویلي ک محسن داور تر سبا خوش نشو نو سخته تګلار به اعلان کړو. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د معلوماتو او نشریاتو په برخه کې د خپل ځانګړي سلاکار ریټایر شوی لیفټننت جنرال عاصم سلیم باجوا استعفا ونه منله. او ملګری ملتونه وایي تر بین الافغاني خبرو مخکې دی بشر دوستانه ډزبندي وشي. اوس هم پوره خبر نه واوري. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین ویلي ک محسن داور تر سبا خوش نشو نو سخته تګلار به اعلان کړي. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین پر ټویټر پر محسن داور بلوچستان ته بندیز غندلې ویلي دي چې هغه د کوټې د ډیپټي کمشنر دفتر ته وړل شوی دی. نوموړي ویلي ک بلوچستان حکومت د پوز د مخپوخ نوي د بندیزونو د سمدستي ختم کړي. خغلی پښتون وړاندې ویلي د پاکستان تر ټولو لوی اداري قومي اسمبلی یو پښتون غړی هم په دې ملک کې د ګرځېدو اجازه نه لري. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د معلوماتو او نشریاتو په برخه کې د خپل ځانګړي سلاکار ریټایر شوی لیفټننت جنرال عاصم سلیم باجوا استعفا ونه منله چې نوموړي یې پرون له یو شخصي تلویزیون سره په خبرو کې اعلان کړی و. د رپورټونو له مخې عاصم سلیم باجوا د جمعې په ورځ عمران خان ته خپل استعفا وړاندې کړی و خو هغه رد کړی ده. د تحریک انصاف ګوند سینیټر فیصل جاوید خان په یو ټویټ کې دا خبر خپور کړی دی. هغه ویلي وزیر اعظم عمران خان د معلوماتو او نشریاتو لپاره د خپل ځانګړي استازي عاصم جوا د استعفا د نه قبلولو پریکړه کړې ده او امر کړی دی چې خپل کار ته دوام ورکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د جنرال سیکرټري ځانګړي استازي ډیبورا لاینز د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته په وینا کې په افغانستان کې تر بین الافغاني خبرو مخکې د بشر دوستانه ډزبندۍ غوښتنه کړې ده. برمن ډیبورا لاینز د پنجشنبې زیارت په ورځ د امنیت شورا غونډې ته د بین الافغاني خبرو رانږدې کېدل یو تاریخي فرصت وباله چې وایي په نتیجه کې به یې په دې هیواد کې څلوېښت کلنه جګړه پای ته ورسیږي خو وایي د خبرو دا بهیر به ډیر اوږد او پیچلی وي. هغې وړاندې وویل زه غواړم یو ځل بیا د بشر دوستانه ډزبندۍ پر ارزښت ټینګار وکړم. دا د سولې د خبرو په برخه کې د دواړو ښکېلو غاړو او په واضحه توګه د افغان ولس په ګټه ده. موږ ټول باید د بشر دوستانه ډزبندۍ پر اړتیا د توجه لپاره خپل غږ پورته کړو. طالبان او افغان حکومت لا د ډزبندۍ په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي په ځواب کې څه نه دي ویلي خو تر دې وړاندې هم امریکا او ملګرو ملتونو په وار وار له طالبانو د دایمي ډزبندۍ غوښتنه کړې وه خو طالبان وایي ډزبندۍ د سولې د خبرو اجنډا ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ایران څخه غوښتي دي چې هغه نامتو پهلوان دی نه اعداموي د کوم په اړه چې چارواکي وایي د 2013 کال د حکومت ضد لاریونونو پر وخت یې یو سړی وشلی و. د 28 کلن نوید افکاری د مرګ د سزا له راپورونو وروسته ټرمپ د زیارت پنجشنبې په ورځ په یو ټویټ کې ایراني رهبرانو ته ویلي زه به د دې قدردانی وکړم که تاسو د دې ځوان سړی ژوند وژغورئ او اعدام یې نه کړئ. مننه. په ایران کې قضایي چارواکي وایي افکاری په شیراز ښار کې د پورسولو کمپنۍ د یو مامور حسن ترکمن د وژلو له امله د مرګ په سزا محکوم شوی دی. دغه پیښه د اقتصادي ستونزو له امله د حکومت ضد لاریونونو پر وخت شوې وه. د ایران په اړه په یو بل خبر کې راغلی دی چې د ملګرو ملتونو د اټومي څار ادارې د جمعې په ورځ وویل ایران له نړیوالو طاقتونو سره په شوي تړون کې له محدودیتونو سره سره د بډایه شویو یورانیمو د زیرمو زیاتوالو ته دوام ورکړی خو د خپلو سایټونو لیدلو ته اجازه ورکړې. د دغو سایټونو په اړه شک و چې خای نه اعلان شوی اټومي توکي به پکې زیرمه شوی وي او یا خای اټوم پورې تړلې فعالیتونه به پکې ترسره شوی وي. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې لخوا په یو سند کې چې له غړو هیوادونو سره شریک شوی او اسوسییټډ پریس هم لیدلی ویل شوی دی چې ایران د اګست تر 15 نیټې پورې 2.3 ټنه ټیټ غنی شوی یورانیم زیرمه کړي چې د اندازه په 13 میاشت کې 1.8 ټنه وه. ایران ته له امریکا، جرمني، فرانسې، برتانیې، چین او روسیې سره د 2015 کال په تړون کې اجازه ورکړل شوې وه چې یوازې 202 کیلوګرامه یورانیم زیرمه کړي. او په نیوزیلند کې د می میاشتې راهیسې له کورونا څخه لمړی کس مړ شوی دی چې لدې سره په دغه هیواد کې له کورونا څخه د مړو شویو ټول شمیر دروښتو ته ورسیده. د دې پر خلاف امریکا اوس هم د کورونا د زیاتو پیښو او مړینو لپاره د نړۍ د هیوادونو په کتار کې لمړی ځای لري چې تر 6.3 میلیونه زیات کسان پرې اخته او تر 1.9 لک زیات یې مړه شوي دي. امریکا پسې برازیل دوهم ځای لري چې د کورونا د رنځورانو شمیر پکې له 4 میلیونه اوړي او تر مړه شوي کسان له 1.3 لک څخه اوښتې دي. په دغه کتار کې هندوستان د کورونا له نږدې 4 میلیونه پیښو او 9.8 لک مړینو سره دریم ځای لري. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدل شئ.
وایس اف امریکا دی ودا و سم طرفونه پر لور د پښتون غورن غورسنګ مشر منظور پښتین ویلې ک محسن داور تر سبا خوش نشو نو سخته تګلار به اعلان کړي. محسن داور د جمی پورس د څو ملګرو سره پلوټکه کې کوټه ته تللې خو له هوای ډګره خار ته بهر نه پر خودل شوی او د ځینو راپورونو لمخي امنیتي ځواکونو لزانه سره وړه دي. په دې اړه نور حال د ډیبي خبريال حفیظ الله شیرانی درکوي.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان د خلکو استازي او د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مخکښ مشر محسن داور د جمعې په ورځ له څو ملګرو سره په جهاز کې کوټه ته راغلل خو له هوایي میدان شار ته بهر نه راپریښول سو. له محسن داور سره ملګری د پښتون ژغورنې غورزنګ مخکښ عبدالله ننګیال په وینا پولیسو، ځلي انتظامی او د ریاست کسانو محسن داور له یو بل ملګري سره یو ځای له ځان سره یوړل.
محسن داور ځان سره یوړل او مرسرا کفایت آزاد هم وو آغا مرسرا یو لاړی یو وړی او موږ ندیم اسکر او عبدالله ننګیال، انور سیمانخیل، احتشام نور ملګری آغا پاتې شو.
د بلوچستان حکومت ایالتي ویاند لیاقت شاوانی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د کامی اسمبلی غړی محسن داوړی د هغه د حفاظت په موخه ځلی انتظامیه خوندي ځای ته بولی. شاغلی زیاته کړي چې تیر ورځ په کوټه کې د بم چاودنې وروسته د ناامنۍ د ویری لکباله دوی دا فیصله وکړه. ترجمان لیکلی چې شاغلی محسن داور د دوی د احترام وړ میلمه دی، د هغه خوندیتوب د دوی ذمہواری ده. ولستی پر بی بنیاد پروپاګاندا وژنه نیسی. د محسن داور او د هغه د ملګرو د اسارولو پر وخت هوایی ډګر کې موجود د کوټې ځلی انتظامیه یو چارواکی د نوم نشولو په شرط وی ویډیو ته وویل حکومت د محسن داور پر ورتګ بندیز لګولې دی ځکه دوی ته اجازه نسته چې هغه ته شرط د تګ اجازه ورکړي. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین پر خپل ټویټر پر محسن داور بلوچستان ته بندیز غندلې ک بلوچستان حکومت د پاوز د مخ پوش نوي دا بندیزونه دي سمدستي ختم کړي. منظور پښتین ویلي ک هغه تر سبا خوشی نسو سخت تګلار به اعلان کړي. د پاکستان د تر ټولو لوی اداري قومي اسمبلی یو پښتون غړی هم په دې ملکی د ګرځېدو اجازه نه لري. د محسن داور د راګرځولو پر پیښه د پاکستان د پیپلز ګوند د مشر بلاول بټو زرداری په ګډون د پاکستان سیاسي ګوندونو مشرانو او فعالینو هم خبرګون ښکارا کړی. د بلوچ ملت پال غوند بی ان پی مرکزی مشر ایډوکیټ ساجد ترین وای د محسن داور راګرزول د پاکستان د آئین او قانون خلاف ورزی ده.
د آئین د هغه آرټیکلز شدي مکمل خلاف ورزی ده، د خلاف دی. اوری پرسن بچی هغه مومنٹ فریلی فریلی مومنٹ کولای شي پترو پاکستان کی بغیر د پابندۍ بغیر د راشدي ایون کار پابندی صداسي الیګیشن نه چاره ټیریزم ته اواور کی یا صداسي خبري نو دا آرټیکل شدي دا پرووایډډ دي دا هر شیرته د ملک دا حق ورکی.
د عبد الله ننګیال په خبره پر محسن داوړ بندیز ځکه نه وو چې دوی څو ورځې مخکې د بلوچ ملت پال مشر حاصل بزنجو فاتحې ته هم راغلی وو، خو نن چې د حیات بلوچ د برمش ماشومې د مور یا د چمن ته شهیدانو فاتحې ته راغلی وو، نو پر هوایي ډګر یې ودراوه. محسن او کفایت آزاد یې له ځان سره یوړل. محسن داوړ د بلوچستان حکومت لخوا پر د ولی وزیر د لګیدلې بندیز سرکاري خبرتیا پر ټویټر پاڼه پوسټ کړي او ویلي یې دي په الوتکه کې کوټې ته رسیدلی خو امنیتي ادارې هوایی میدان بهر نه پرېږدي. غلی کلی ما ته وویل سو چې بلوچستان ته زما پر داخلي دو بیا نوې ورځې بندیز لګیدلې دی. ریاست فکر کوي په داسې کوچنیو کړنو به زموږ هوډ مات کړي، خو نه یې سي ماته ولای. محسن داول چې د بلوچستان حکومت لخوا خبرې سوي کومه خبرتیا پر ټویټر ورکړي، هغه د جولای میاشتې پر 19مه نیټه جاری سوي ده. په سرکاري خبرتیا کې د بلوچستان د کورنۍ چارو ادارې لخوا ویل سوي چې پر محسن داول اولي وزیر د درو میاشتو لپاره د عامه نظم د ساتنې د قانون لمخې بندیز لګول شوی دی چې د صوبې هیڅ سیوی ضلع ته نسی داخلی دی. د بلوچستان حکومت ویان لیاقت شاوانی وی ویډیو ته وویل پر محسن داوړ د حکومتي بندیز په اړه سمدستي معلومات نه لري او په دې اړه به وروسته معلومات خپاره کړي. یو لوړ پوړی چارواکي د نوم نه شولو په شرط وی ویډیو ته وویل محسن داوړ د کوټې په هنوړک سیمه کې د بلوچستان د وزیر اعلی دویم کور سی ایم ان ایکس ته بیولی او هغه به نن بیرته اسلام آباد ته لیږل کیږي. چارواکي د حکومت له لوري پر محسن داوړ اولی وزیر بندیز حکمنامه هم تایید کړه او وی ویل د حکومتي بندیز او امنیتي خطر لکبل مو محسن داور ته اجازه ور نه کړه چې کوټې ته داخل شي او خپل سیاسي فعالیتونه وکړي. د یادونې وړ ده چې تر دې وړاندې هم د پښتون ژغورنې غورزنګ پر مشر منظور پښتین او د قومي اسمبلی پر غړو علي وزیر او محسن داور د بلوچستان حکومت لخوا صوبې ته پر اتک بندیز لګول شوی دی. حفیظ الله ستوري شیرانی، وی او ای ډیوا، کوټه.
سیاسی مشرانو د بشری حقوقو ادارو د وفاقي حکومت څخه د سکیورټیز اند ایکسچینج کمیشن اف پاکستان د یو بې درکه مشر او پخوانی جرنالیست ساجد ګوندل د مندلو غوښتنه کړې. بل پلو د اسلام آباد پولیسو ویلي چې د دغه معاملې پلټنې پیل کړې دي. د ساجد ګوندل د کورنۍ تر مخه هغه د پنځشنبه یا زیارت راهیسی بې درکه شوی دی. په دې اړه نور حال اسلام آباد څخه د ډیوی خبریاله رابعه پیر ورکوي.
سیاسی مشرانو او د بشری حقوقو ادارو د وفاقي حکومت څخه د سکیورټیز اند ایکسچینج کمیشن اف پاکستان اس ای سی پی جوائنټ ډایریکټر او پخوانی جرنالیست ساجد ګوندل د مندلو غوښتنه کړې. بل پلو ته وفاقي پولیسو وینا ده چې د ساجد ګوندل د معاملې پلټنی شروع کړې دي. د ساجد ګوندل ورنۍ وایي چې هغه د جمعرات ماښام راهیسې بیا ترکه دي او پولیسو د هغه ګاډي د جمعې په سحر د اسلام آباد د علاقې شهزاد ټاون کې د زرای تحقیقاتی مرکز سره د بهر څخه مندلې دم. د بشري حقوقو وفاقي وزیر شیرین مزاری او د کورونا چارو سلاکار شهزاد اکبر ته د خبري نوټس اخستی او پولیسو ته د دې زر تر زر مندلو هدایت کړی دی. شیرین مزاری د ټولنیز رسنیو وپاڼي پر ټویټر یو پیغام کې ویلي د ساجد ګوندل په درکې د اندیشې وړ خبره ده. د دوی او د هر وګړي تحفظ د حکومت آئینی سیمواري ده. د بشري حقوقو کارمندان او سیاسي مشران د ساجد ګوندل ته مندلو خوشتنی کوي. سیاست مدار افراسیاب خټک دیوه ریډیو سره خبرو کې وایي ساجد ګوندل ته بے درکی ورستا ټولنیز رسنیو وپاڼی باندې هم بحث روان دي. د څخلګو له اړخه دغه پیشه په زور ته بے درکی د پیش سره تړل کیږي او څخلک دغه پیشي تعلق ته جرنالیست احمد نورانی دغه خبرې سره تړي چې د خوریدو ورستا د وزیر اعظم ځانګړي مرستیا لیفټیننټ جنرال آسیم سلیم باجوا خپل د چوکۍ څخه د استعفا اعلان کړی و. خو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د دوی د استعفا منلو څخه انکار کړی کړي او دوی ته خپل پر چوکي د کار کولو هدایت کړي دي. جرنالیست احمد نوراني خپل یو پلټونکو ریپورت کې د وزیر اعظم د مرستیال لیفټیننت جنرال ریټایرډ عاصم سلیم باجوا له اړخه د دوی د اساسو په اړه چې مکرسیوي تفصيلات غلط ګرځولي وو او دا وی کړي وي چې بهرني پیوادونو کې د هغه د کور وداني د سرمایه کاری او د بچو د کمپني کاروبار او جایدا تفصيلات نه دی وړاندې کړل سیم. خو عاصم سلیم باجوا دغه تورونه رد کړي وو. عاصم سلیم باجوا دا وخت پاک چین اقتصادي رهداري مشر هم دی چې پرې دا تورونه هم لګېدلی وو. د دوی د دوو ورونو کمپني سلک لاین انټرپرایزز پرایویټ لیمیټډ په سی پیک پروژې کې ټیکې ترلاسه کول لپاره جوړ کړل سوی و. خو دوی ویلي وو کمپني ته یې کله هم د سی پیک څخه ټیکه نه دور کړې. د بشري حقوقو ادارې امنیسټي انټرنیشنل د حکومت څخه د ساجد ګوندل د موندلو غوښتنه کړې. د پیپلز ګوند مشر فرت الله بابر ویلي کچري داسې ونه سو نو هغه فکر به ډیر زیان رامنځته کړي چې بې درکې د عاصم سلیم باجوا په اړه د رپورټونو سره تړل کیږي. بل پلو ته احمد نوراني د ټویټ د لارې دغه فکر غلط ګرځولي چې ساجد ګوندل د عاصم سلیم باجوا په اړه د رپورټ برخه وو یا دوی څه دستاویزات شریک کړي وو. سیکورټیز اینڈ ایکسچینج آف پاکستان ایس ای سی پی مالیاتی او کاروباری ادارو څارنه کوونکې یوه اداره ده او ویل کیږي چې احمد نوراني خپل رپورټ د دغه ادارې څخه ترلاسه شوي دستاویزونو په بنیاد ورکړی وو. ساجد ګوندل په داسې حال کې بې درکه سوی چې یوه ورځ وړاندې وزیر اعظم عمران خان الجزیره ټلویزیون سره مرکه کې ویلي وو پاکستان کې جرنلستان آزاد او محفوظ دي. پاکستان نوم د مودې راهیسې د جرنلستانو لپاره غیر محفوظ هیوادونو په نوم لړکی شامل دي. د صحافتي تنظیمونو وینا ده چې جرنلستان زورول کیږي او بې درک کیږي. د ریپورټرز وداوت بارډرز کال 2000 د خبر سوي فهرست تر مخه پاکستان یو سل اتیا هیوادونو په نوم لړکی پر یو سل 45 نمبر دي. رابیه پیر وایس اف امریکا ډیوا اسلام آباد.
اوس هم د افغانستان په اړه راپور کې به واوري چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د جنرال سیکرټري ځانګړي استازي دیبورا لایانس د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته په وینا کې په افغانستان کې تر بین الافغاني خبرو مخکې د بشر دوستانه ډزبندۍ غوښتنه کړې ده. په دې اړه تر اوسه پورې افغان حکومت او طالبانو څه ځواب نه دی ویلی. په دې اړه بشپړ راپور به زموږ له همکار نصر الله څخه واوري.
میرمن دیبورا لاینز د پنجشنبه یا زیارت په ورځ د امنیت شورا غونډې ته د بین الافغاني خبرو رانیږدې کېدل یو تاریخي فرصت وبله چې وایي په نتیجه کې به په دې هیواد کې سلویخت کلنه جګړه پای ته ورسیږي. خو وایي د خبرو دا بهیر به ډیر اوږد او پیچلی وي. زه غواړم یو ځل بیا د بشر دوستانه ډزبندۍ په ارزښت ټینګار وکړم. دا د سولې د خبرو په برخه کې د دواړو ښکېلو غاړو او په واضح توګه د افغان نولس په ګټه دی. موږ ټول باید د بشر دوستانه ډزبندۍ په اړتیا د توجه لپاره خپل غږ اوچت کړو. طالبانو افغان حکومت لا د ډزبندۍ په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي په جواب کې څه نه دی ویلي. خو تر دې وړاندې هم امریکا او ملګرو ملتونو په وار وار له طالبانو د دایمي ډزبندۍ غوښتنه کړې. خو طالبان وایي ډزبندۍ د سولې د خبرو ایجنډا ده. میرمن ډیبورا لاینز ویلي د جګړې په ډګر کې د افغانستان د شخړې حل نشته او افغان باید یو له بل سره په خبرو حل راوباسي. میرمن لاینز ویل سره له دې چې د سولې خبرو ته هیلې زیاتې شوې دي، خو د جګړې په ډګر کې تشدد لا هم د پریشانۍ وړ دی او هر اونۍ سلګونه خلک وژل کیږي او ټپیان کیږي، چې وایي دې حالت په میلیونونو افغانان بې ځای کړي دي. په تیرو څو اونیو کې تقریبا د ریکارډ په شمیر امنیتي پیښې شوې چې په دغو کې د ورانکارو لخوا هغه بریدونه هم شامل دي چې د سولې په بهیر کې پر شاملو عام خلکو شوې دي. موږ ضرور باید د دې تشدد ناوړه نتایج په ذهن کې وساتو. د افغان حکومت او طالبانو د سرچینو په وینا د بندیانو تبادله تقریبا بشپړه شوې او د افغان حکومت مرکزی نن د جمعې په ورځ قطر ته سفر وکړي. خو د حکومت سرچینې وایي چې دا سفر یو ځل بیا د نامعلومو سببو له کبله ځنډول شوی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي میرمن لاینز امنیت شورا ته ویلي سره له دې چې په دې هیواد کې په تیرو دوه لسیزو کې پرمختګ شوه خو وای اوس افغانستان د خزې او ماشوم لپاره په نړۍ کې بد ځای دی. میرمن لاینز په بین الافغانی مذاکراتو کې د خزې پر ګډون ټینګار کړي خو وای چې تر اوسه ورته معلومه شوه چې د طالبانو لخوا په خبرو کې د خزو ګډون نشته، خو هیله لري چې هغه به هم په مذاکراتو کې د خزو ګډون ته لاره هواره کړي. په جګړه کې ښکېلې غاړې چې د مذاکراتو په درشل کې دي یو تر ټولو ګران ستونزه د خزو حقونه دي، او که په دې برخه کې هر ډول جوړ جاړی کیږي دا به د غړو هیوادونو لپاره یوه پیچله ستونزه وي. خو موږ پوهیږو چې د سولې پر میز د ښځې خپل استازیتوب د هغوی د حقونو د باوري کولو ښه موقع کیدی شي. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ویلي هغه وخت رښتینې سوله راتلی شي چې دا د افغانانو لپاره مادي ګټې ولري، خو وایي دا د افغان حکومت سیمه ییزو هیوادونو او نړیوالې ټولنې لخوا د پام وړ تیاری غواړي. میرمن ډیبورا لاینز ویلي ملګرو ملتونو مرستندویه اداره یوناما د افغانستان حکومت په ګډون له نړیوال بینک، ایشیایي پرمختیایي بینک او په افغانستان کې له شخصي سکتور سره کار کوي چې په دې هیواد کې د اقتصادي ودې په مخ کې پراته خنډونه او د سولې غټې اقتصادي ګټې په ګوته کړي.
په نیوزیلند کې د می میاشتې راهیسې له کورونا څخه لومړی کس مړ شوی دی چې له دې سره په دغه هیواد کې له کورونا څخه د مړو شویو شمیر درویشتو ته ورسېده. د دې پر خلاف امریکا اوس هم د کورونا د زیاتو پیښو او مړینو له پلوه د نړۍ د هیوادونو په کتار کې لومړی ځای لري چې تر 6.3 میلیونه زیات کسان پرې اخته او تر 1.9 لک زیات یې مړه شوي دي. په دې اړه بشپړ راپور به زموږ له همکار نوشیروان قلندر څخه واورئ.
په کرونا وبا کې د ډبلیو ایچ او د هلو ځلو او معاملاتو په لړ کې د پلټنو لپاره د خپلواکه ډله وروسته له هغې اعلان کړی شو چې د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د یوې خبري کانفرنس په وخت تورونه لګولي چې د ملګرو ملتونو د صحت نړیواله اداره د چین د یو ګوډاګي ادارې په توګه کار کوي. د امریکا حکومت دریځ لري چې ډبلیو ایچ او د کرونا وبا په وخت ناسم انتظامات کړي او د چین په اړه د وبا سره تړلي معلومات پټ ساتلي. د تحقیقاتو لپاره د جوړ کړی شوی ډلې مشر او د لیبریا پخوانی صدر ایلن جانسن سرلیو او د نیوزیلند پخوانی وزیر اعظم هیلن کلارک وروسته د خپلواکه ډلې لپاره 11 نور غړي هم ټاکلي وو. د نیوزیلند وزیر اعظم کلارک ویلي چې دی او ایلن جانسن په تحقیقاتي ډله کې بیړه خغړی اخستی دي او ډبلیو ایچ او په دې لړکې د تحقیقاتي ډلې غړو په ټاکنه کې په دې اثر نه دی اچولی. ایلن جانسن سرلی ویلی چې دا وخت په نړۍ کې د کورونا وبا نه د مړو شو د پاسه 8.5 لک خلکو او د 6.5 میلیونه نه زیاتو اغیزمن شو کسانو احترام د دوی په وړاندې پروت دی او غواړي به چې په شریکه د دې تاریخي حالاتو جاج واخلي. تحقیقاتي ډلې ویلي د کورونا وبا په اړه د ډلې آینده غونډه به د روانې میاشتې ستمبر په 19 نیټه کیږي او غواړي به چې د وبا په اړه د خپل حتمی رپورٹ شائع کولو نو وړاندې په نومبر میاشت کې ورلد هیلت ارګنایزیشن هم د ابتدایي پرمختیاونو خبر کړي. ډبلیو ایچ او په مئی کې د نړۍ په غړو هیوادونو هم غږ کړی و چې په خپل خپل وطنونو کې د صحت نړیوالې ادارې د کورونا وبا په اړه د هلو ځلو جایزه واخلي چې نړیوالې ادارې تر څه حد پورې خپل کار کړی دی. خبری ادارې ایسوسییټډ پریس په جون کې په یو رپورت کې ویلو چې چین ډبلیو ایچ او ته د کورونا وبا په اړه حساس معلومات ناوخته ورکړي وو. ای پی وای د ډبلیو ایچ او په یو غونډه کې په دې مایوسی هم څرګند کړی شوی و خو وروسته د ډبلیو ایچ او موجوده ډایرکټر جنرال ټیډوروس اډانوم ګبریسس په ښکارا د چین تعریف کړو او ویلي وو چې د وایرس په اړه چین زر او صفه معلومات ورکړي. د ډبلیو ایچ او تحقیقاتي ډله د کورونا وبا په اړه د صحت نړیوالې ادارې د چارو اندرونی تحقیقات په یو داسې وخت کې سرته رسوي چې د امریکا او جرمني د دوایانو کمپنو ویلي دي چې تر نومبر میاشتې پورې به د کورونا وایرس په ضد د دوه ویکسین جوړ شي. دغه دوه ویکسینو کې یو مډرنا کمپنی تیاروي او بل د جرمني بایوټیک په شریکه جوړوي. د ویکسین کارپوهان وایي چې دا ویکسین چې کله په بدن کې ورداخل شي نو د کورونا وایرس په ضد به د انساني جسم مدافعتي طاقت بیدار کړي او د وایرس سره به جنگ پیل کړي. دغه دواړه ویکسین دا وخت د اخیری ازموینې پړاو نه تیریږي چې دې زره خلکو کې پرې ازموینه روانه ده. د امریکا د دوایانو لایسنس ورکوونکي ادارې کمشنر سټیفن هان فاینانشل ټایمز ته ویلي دي چې که د ویکسینو نتایج خو موندل شول نو ممکنه ده زرد دی لایسنس ورکړی شي.
پاکستان کې په خزو باندې د تیزاب واچولو پیښو کې کا یو اړخته کمواله راغلې، نو بلخوا په سرخار پیښور کې د اگست په میاشت کې یو سړی د خپلې خزي په ګډون د کور په درې نورو کسانو باندې تیزاب پاشلی. د انساني حقوقو مرکزی وزارت د پیښور پولیسو ته ویلي دي دغه پیښې په اړه دی پلټنې وشي او په دې کې ککړکستي ونیول شي. په دې اړه نور تفصیل د ډیویل خبريال فرشن وارث خوري.
د انساني حقوقو مرکزی وزارت د پیښور پولیسو ته وینا کړې ده چې اگست میاشت کې په پیښور هیات آباد کې د یو کس لخوا په خزو باندې تیزاب اچولو پیښې په اړه د پلټنې وشي. د هیات آباد پولیسو تر مخه د پیښه د اگست میاشت په 18 نیټه باندې مخه تراغلې و، په کومه کې چې یو کس د خپل کور ودانې په شمول دریو لوريانو باندې تیزاب اچولی و. د انساني حقوقو مرکزی وزارت د پیښور څنګ مشر غلام علي وایس اف امریکا دی وته اویل په دغه پیخه کې پولیس چارواکو خپل ځمواري تر سره کړی دا.
خیر بس ایسے ہے کہ میرے علم میں تو یہ آ جایا تھا یہ واقعہ، تو میں نے
ما په علم کې خو نن دغه پیخه راغله او ما چې کله د پولیسو یو چارواکي نه پوښتنه وکړه نو هغه راته اف آی آر کټکولونه هم ویل. بیا ما ته اف آی آر چې ملاو شو نو پولیسو نه نور معلومات وغوښتل چې په دغه پیخه کې ککړتن ولې نه دی نیول شوی. پولیسو راته وویل چې هغه ته عدالت نه ضمانت ملاو شوی دی. دغه کس لوریانې ډېرې سوځېدلې دي او تر دې پورې چې یو لوری سترګو هم کار پریښی دی. دا تیزاب نه ولې یو خاص کیمیکل و
اور یہ جو ہے تیزاب نہیں تھا، یہ کوئی اسپیشل کیمیکل تھا.
دا یو غیر دولتی ادارے ایسڈ سروائیور فاؤنڈیشن په خپل یو راپور کې ویلی دی د 13-15 کالو په پرتلا په 2019 کال کې د خزو باندې د تیزاب او اچولو پیښو کې 50% کمای راغلی دی. دا دغه ادارې تر مخه په 2019 کال کې په ټول هیواد کې د تیزابو 25 او خیبر پختونخوا نه 3 پیخي رپورت شوې دي. د بشري حقوقو لپاره کارکونکي تیمور کمال وایس اف امریکا دی وته اویل د قانون نشټوالي لکبله د غرنګ پیخي مخې ترازي او د دې مخنیوي باید اوږي.
کومو ګورو نه دا اف آی آر د کم چې ماشوم نه د طرف شوه دي درج کړی شوه دي. د دې ماشوم عمر چې کم دی هغه 12 کال پورې عمر دی. بل طرف ته کومو ګورو نو پکار دا وا چې دا اف آی آر چې کم شوه دی د ماشوم د طرف نه پکار دی چې دې کې ور سره حکومت هم پاډي شوه وي د سټیټ د طرف نه هم دې کې پاټي وي ځکه چې دا ماشوم دی د خوب نه زور برداشت کولی شي لګ رضا باندې یا پمینا یا پجرګه باندې د کله هم رضا کې دي.
د بشري حقوقو لپاره کارکونکو تنانو د حالو زلو په نتیجه کې مرکزی حکومت په 2019 کال کې د خزو باندې تیزاب او اچول مخنیوي په لړ کې قانون جوړ کړای دی. فرید شنواری، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
اوریدونکو د وایس اف امریکا دی ودا راپور نوم اوریدل او سم یو اداریا چی د امریکا د حکومت نظر سرګندبی.
د امریکای د خارجه چارو په محکمه کې د سفارتي سلامتیا شوبې د انصاف د پاره د انعامونو ورکولو د خپل دفتر او د وفاقي تحقیقاتي ادارې FBI په ذریعہ افغانستان کې د غیب کړې شو دو تنانو مارک رانډال فریریچ او د پال ایڈوین اوربی جونیئر په اړه کې د معلوماتو په ورکولو د 5 ملیون ډالرو انعام اعلان کړی دی. دا انعام په پداسې معلوماتو او اطلاعاتو ورکولې شي چې د هغو په بنیاد د خاغلی فریریک یا خاغلی اوربی در درک معلوم شي، د هغو برآمدګي یقیني شي او هغوی واپس خپل ځایونو یا کورونو ته راوستي شي. خاغلی پال اوربی په اخیری ځل د کال 2014 په مئی کې د پاکستان پولیس سره نږدې د افغانستان په خوست ولایت کې لیدل شوی و. د دې د غایبېدو په وخت د خپل یو کتاب د پاره د سیړنې مواد راغونډول او ښکاری داسې چې د خپل کار او د موادو په لټون کې د افغانستان نه د پولی پورې غاړه پاکستان ته اوریدلې ده. دویم تن مارک فری ریچ د کال 2016 د فروری په سر کې تختولی شوی دی. د اغوا کېدو په ورځو کې دی په کابل کې اوسېدو. د انصاف په خاطر د انعامونو ورکولو د پروګرام بندوبست د امریکای د خارجه چارو د محکمې په لاسو کې دی. دا پروګرام په کال 1940 کې شروع کړی شوی دی او تر اوسه پورې د سلو نه زیاتو داسې کسانو ته د یو نیم سل ملیون ډالرو نه زیات انعامونه ورکړي دي، د چا په اطلاعاتو او معلوماتو چې ډېر ترهګر یا خو نیولی شوي دي یا ان په موقع په بین الاقوامي کچا د ترهګرۍ کولو نه رایسار کړی شوي دي. د انصاف د پاره د انعامونو ورکولو د پروګرام ټویټر پته دا ده http://rfj_usa. د مارک فریریچ یا پال اوربی د اغواکول په باره کې کچا ته علم وی نو ریوارډ فار جسټس دفتر سره دی په دې ویب پاڼه رابطه جوړه کی www.rewardforjustice.net یا په دې ایمیل پته دی اطلاع ورکی info@rewardforjustice.net یا د امریکای په نږدې سفارتخانه کونسل خانه کې ریجنل سیکیورټی افسر سره رابطه قائم کی او یا دی ایف بی آئی تا د tips.fbi.gov په پتا اطلاع ورکی.
درنو اوریدونکو د ډیوی سارنی خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. د ډیوی تر مخامنې خبرونه پوری مو کوربه ز مجاهد جواد په لوی الله سره تاسو روغ جوړه خوشاله اوسئ.